آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر هغه اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړې دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربا هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري او وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم لیاده ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کې وو.
السلام علیکم ورورا ټولو آزادی ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غاړي مې وړاندې چې دا کومه ناوې ده کارتونګي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری دي صاحب وو به تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولې ملي صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخست دی ورو ورو دیوالونو مزیک را خراج کي صاحب درخت راو شو لز دیوالونو چپاک والله نو هي څوک مشکات څوک نه اوري کومندانی ته ورزو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم او هل ترغل سر کیږي دا څه ظلم دا وای دا ولي دی وس دا مشکات ته ټول اوریدم کې دا وسی سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو په پنتونونو مخنیوي د پاره زما خپل شخصي نظر دا شدی دا شنه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. بیا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته ماری پکې چې منا ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دی غړو د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دا شان ارزانه کړي د مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم شایس په خیر است د افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم. پای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه رحم او بتی رسي دغه د شوزو مکتبونه لیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدای نسته سیمې کارتان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق په خوا په دوی افغانۍ وو. اول وار په یوه نیم افغانۍ وو بیا په دوی افغانۍ سو اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي چې په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په څلور افغانۍ کې چې په خوا په دوی افغانۍ اوس یې په پنځه افغانۍ کې خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانی. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دوکانداران شی نه لري بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي هلته دا برق روپۍ دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ. یو ډېرې سختۍ راوستلې ده. یوه سختۍ دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سول. دا د لوی تراثر لاندې دي، او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامانو ته ورکول، او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې، 220 داسې متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کې لین لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوي لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه، که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري. ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دادی، دا به ډېر مشکلات جوړ کړي. د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنیو کې خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نه وه. د چنای شبخانې د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوي، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنی د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم. یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده، نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر، عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راغ کې زه خپله بندي وم او په کچکي لاړو، او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تېر کړی و، تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کو نو دا شای دلته نستا
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونی طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غره سی او خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منزور سی او سړک هم به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وسار سره به پورې سی زو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله د درجې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستا سی پیغامونه چی پر بلا بلا مسل مو ازادي رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړ په دهل چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 500
وسام راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د حزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلې عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښېشان ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 0 5 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درته وام 0 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا معلومات راکړه
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولسوالۍ دی او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد استاخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اوه 1 2 3 4 9 یعنی 0 اوه 0 1 2 3 4 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اوه 1 2 3 4 9.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو، ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پریژما چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو، دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سات څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه، کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی، نو لطف دی وکړي تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اوه 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور، او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 اوه 0 1 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي، او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سټولس په خیرس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغ پل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 1 0 سلام د 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادې راډیو کارکونکو او د دوی سلام په دې له چې جوړ شو بس مننه په سمه ده چې پرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو ته اجازه ده لپاره ده پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردرې ورسالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 5 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما خبر دي ما په دا شمیره کې زنګ را توي چې تر څلور اویا اوه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اوه دا مسله شمیره ده تربله دې څنګه شمیره باندې ته زنګ را توي کله زه غواړم یو کوم پیغام وکړم او غواړم یو کوم کاري راسره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 0 2 0 3 0 2 0 په دې شمیره کې موږ څنګه غواړو کار چې دې موږ غواړو یا له تاسو ملګري مور فکري څوک سره شنه اختاوي په ټول نوم ده میرا په دې د زینالدین کاکوزوی او د دې په نوم دې چا و چې ته شمه به د ښکاره ده نو که زما زما زغر یو ورځ مسلمان اوري هغه د مسجد په شمیره زنګ ووي 0 0 4 0 و سو شپاس 0 0 4 0 5 او دا فلان شمیره ده دوم شمیره دې سند 0 0 2 0 3 0 2 0 و سلام.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شیر مکاریز سیم ستا څخه پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړي کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدره کښوی ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده د 1316 کابل دغه سیمه کې ده، او که د چاوی په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایی دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو، دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادي رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادي رادیو د میلما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سماترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پشپګم نه یې کې زیږیدل یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار در بیلی لیسې څخه فارغ شوم، وروسته درې د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه زراعت په څنګه کې تحصیلات کړې دي. بیرغ وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا دلمنځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی. زه خپل سوداګری خونی تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیشن کې کمکاري وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات تنه وي، یا د بازي پاپریکو په چتاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کوم لیدنی وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیاي دورځي. د اوتاغ د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکلوي، هغه مشکلات یې چې په مابینسکي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې به مش په میاشت کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفارو څخه 2 سفاره مر داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول مخې او د ضرورت مخې وغوته هم سفارونه لرو.
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلې متخت تقریبا زما به کیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کیږي، د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ سفر کېږي، په دوه میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتما خداس میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی. زموږ نور همکاران هم په سفر ځي، بعضي سفرونه ته کوم وخت ولرو او خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنۍ حالت، د افغانستان اوسنۍ امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځه تل، دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او موږ دا خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان رسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په اړه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نغزي صاحب نظریات چې تاسو همیشه وی دي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په پنځسر کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پر وړاندې کې وسی، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیت ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نړۍ ټول باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري و د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
شکر دی الحمدلله شکر وادم کړی دی، او ماشومان هم ستا او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې ودونه کړی دی. ماشاءالله دوه هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناست دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا شکر الحمدلله ټول په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلورنیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخته پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما آواز اوري، شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوې زلمی توپ د دورې.
ولای یقینا درته ژوند خو یو تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کمیاب شوی وم، دریم سم ته مشتللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته راغلی، ډېر ماشومان وو. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست. مومن صاحب، دا کوم کلونه وو، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مې دی پېت خو زما د خره د 15 کال به وو یا به 30 کال وو، دا سه زما په یادی موږ تقریبا په لسم سنت کې وو، او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه دوه سان موږ داسې راوستلی وو، او درس مو ویلی سره دین خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کلا دی وبخشي ګل محمد خان نمدي دا مشته دا د باندې مرته ناست او دا د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمباري وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجاب الله جان کاسرای او چالت دا مستریان شکی کوي یعنی د شیدانو چوک د شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبښي هغه هم د خو تصادق دی زه چې رالم زموږ خوا ته زیان نه ورسېدلې خو د شیدانو په چوک کې ډېر تلفات سوي او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ و چې هلته سوي وه نو بیا هم دغه تجارت چې هم هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ مخ وو کله به په لارو کې به خلک د غلوس غله به وه او نه څوک تر کوره پورې چې به تللو هوانونه به راتلل زما یو دوست دی محترم څرک صاحب هغه یو وخت موږ د کور دغه هرات ورځې پورې دغه پورې چې به تللو هلته یو ساحه وه د والي کوټې وه دې ته چې به تېرېدلو د دې سره ډېر او کندهار هوټل مخ ته د دې سره ډېر په یو زحمت تېرېدلو زموږ کور په شهر نه و کې هلته به دومره مشکلات به پر دې لارې وه چې هوانونه به وه او مشکلات جنګي وه بیا چې رالی سولو خو تر هغه وروسته تقریبا بیا هم موږ هغه خپله زما د پلار دا ډېر خوښ وه او زما محترمه احمد یې هغې دا خوښ وه چې موږ باید دغه وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دې له الحمد خدای تعالی پزه دي موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم در هغه څه چې تحصیل ضرورت وه هغه مو پر مخ بوتې افغانستان ډېر یو خراب شرایط تېر کړي دي بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل هلته په اتاق شرط کې ما همکاري درلودله او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی زه هم په اتاق تجارت کې وم چې هلته موږ مولوي عبدالرب صاحب دي خدای تعالی غره کړي رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و نو بیا موږ هم دغه درلودله دغه هلته ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا په هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم سن مې تقریبا درویشت کاله یا دوویشت کاله و خو بیا هم وخت کې په اقتصادي برخه کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل هلته کار مې کوي
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولې وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت تاسو ته وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به اول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سو ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم ته چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مو مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتللو نو دا د خپل موټر کې وو نو ته د موټر کې د شپې په خوا په د پرارود کې شپه کې د سړکان خراب وه بدلته مې شپه وکړه سهار چې راکښته سلو لږ بېده سوي وو هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په د خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت در خپل وسه پر تل خپل ریز په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1900 کال یا 1900 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترکه چې موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډیر عجب و او ډیر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل هلته دوه خلکو کار مې ولیدل او هلته چې ما ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ول تاسې دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په هغه ګستاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک وژوینو چې زموږ سره موږ ټول پولیس کې ژوند موږ په خپله د پولیس سره همکاري په یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخفیف تعالی څخه ډیر راضی یو
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځوشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه کولای شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان دو څلوېش کاله جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې، دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول سنف معلم محترم محمد نبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډېر یو ښه سړی و. هغه وخت موږ ته چې د اول سنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه، هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزله نومېدی، د بل داګوت غو نومېدی، چې بیا زه اړتکړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، ما دی په جرمني کې نه کړ پیدا. واقعا هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړی او پر ځای باندې نظام ولاړی. یعنې په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چا ځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه، یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتونو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دغه اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله کړو، که تاسو د خیر کار وخت را لست، تاسو اتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درکوم د افغانستان د سویس غوندې، که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ، دا به نوي شي. دا شارت یو رانه وزي وی ګوري هینن یو دغسې یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم غرونی هم کورونی او شنګیای او هم ډېرې اوبوي، یعنی دا رقم ځای دی. دغه اوس موږ تللو واخان ته، ولې بیا هم د هوا د سړکوالي له خپله موږ نه سوی کولی چې ورې ولاړ شو ورې وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سوڅوي وایي او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه وای اخیستوی او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وایي، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وایي، که چېرې هغو ته خپله توجه کړې وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلي، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان بلکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید موږ شپېته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برک اپرچونیټي لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نکړو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیاردو ټنه کوله لرو، موږ ولې د کولې ته اپرچونیټي څخه برک نس جوړولای؟ دا هغه شان دي چې باید وکړ. هغه خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنگ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي، هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دي، د خلکو په کړی دي. دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود، هغه شی روس په دنیا کې نسته. جنرال موټر کته سره واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نسو کولای چې په حساب تاسو ک نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو؟ یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي او یا د یو والي خاطر ځو، نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي، دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم، خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه څه ستونزې پی، ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړې خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړې. ولې بیا هم دلته کار کوي؟ تقریبا د تېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم، دا اوس په کابل کې تېر پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی، هغه د کمپلو داسې پاپریکا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایي څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړل دی، پیسې یې پیدا کړي، خپل سرمایه راوړ او په افغانستان کې د کمپلو پاپریکا جوړ کړ. په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي، دا ډېره
ولې مومنسب. په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدغه تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی، افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډیرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده، زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول دیدا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړی د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل چې سره مرسته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه، چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو، چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده، موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي، د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتی مسائل ډیر خبرې کوو، هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتی مسائل هغه موږ مشترک دي، ولی مشت چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي، تاسو وزیر صاحب تحصیل علي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري، ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زی چې کوم جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزه، دا ګوز موږ د پاره مشکلات ویلی، موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر، موږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چې راسی یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي، یعنی دا هغه مشکلات ویلی. اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی، زه چې ما خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک په آزادانه کې، تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي، د کابل در شماله، د کابل در هرات، د کابل در خوست، پرې تاسو به وګورئ چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپارې، چې موږ باید دغه کښتۍ د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافعو ته رسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دی، تاسو دا هم باید سره هیره نه کړئ چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاړی بیا به یو چا نه قبلوي بیرته بیا جواب کوي، مرکز ته اوس هغه حالات نشته، اوس یو والی ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرېږدي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشته ته کوم، تکل سه محترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی ته هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ ته وایي چې موږ در حال کو دا کندوز ته ولاړو، هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي، هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شریعت کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ.
ډیره زیاته مننه، په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر هو ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی لوبولیدي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولیدي او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یوځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې دپاره جوړوو د سرطان دپاره جوړوو د دې کې د خوست د خلکو ډېره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامې همکاري ده دا روغتون به مجاني وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي که څه ډاکتران وي که څه په دې برخه کې مهارت لري موږ به انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او انشاءالله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابین ځدی او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنوم جوړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په اورزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو سره ماشومان له موسمي ناروغیو لکه سینه بغل، زکام او تبي سره مخامخ شوي دي. ځایي روغتیا پالان خبرداری ورکوي چې یخ موسم د ماشومانو د روغتیا لپاره لوی ګواښ دی او والدین باید د خپلو ماشومانو د روغتیا د ساتنې لپاره جدي تدابیر ونسي. په کلیوالو سیمو کې د کافي درملنې نشتون او د یخنۍ پر وړاندې د ساتنې کمزوري امکانات د ناروغۍ د خپرېدو کچه نوره هم لوړه کړې ده. د ماشومانو روغتیا ته نه پاملرنه نه یوازې د کورنیو مسؤلیت دی، بلکې د ټولنیز روغتیا لپاره هم اړینه ده. د اورزګان اوسیدونکي له مرستندویو موسسو او حکومت غوښتنه کوي چې له دې سره مرستې وکړي. دی وایي د ماشومانو د تودو ساتلو لپاره او د غره صحیح خواړه خپلو ماشومانو ته نه لري.
والله اوس هم په دې ژمي کې مریضۍ سناسه ډېرې سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډېر په زکام اخته دي، په شری اخته دي. دا ډېر ماشومان اوس په اخته سوي دي. زموږ خپل په کورنۍ کې تېره ورځ ما راوستلې وه ډاکټر ته، نو بیا مې شبخانې ته بوتله، ته مې بستر کړله. نو زکامونه ډېر سوي دي، د ستوني درد دی، زکام دی، تبي دي.
نوم یې محمد حلیم. د ژمي په راتګ اکثر په ټول هیواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډېر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي، ځکه د یخ څخه ساتنه یې نشته چندانې.
دی وایي د ماشومانو د ناروغي کېدو لامل یې د دې له لورې
اول باید وجه ته د ژمي په راستېدو سره باید دولت هم دې ته متوجه شي او باید خپله کورنۍ هر سړی خپل اولادو ته متوجه او بل باید دولت دې ته متوجه شي، چې ځکه په ښارو کې ټایرونه وو او په عمامو وو زیات په نورو کورو دو ځایو کې دغه ټایرونه سوده کېږي، د دې څخه هوا ډېره ککړېږي او زیات خلک زکام کېږي.
د خلکو سمه غوښتنه دا ده چې په دې ژمي کې باید خپل ماشومانو ته توجه جامع ور پیدا کړي. د ژمي د هوا د سړېدو را رسېدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي. که چیرې مریضان سي، ناروغان سي، دوی باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه ډاکټر ته بوزي. نو دوی جامې و خوراکي توکي و دا شیان باید سره برابر کړي تر څو ماشومان د ناروغۍ مخنیوی وسي.
د اورزګان روغتیا پالان په دې اړه جدي اندېښنه لري. د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا وایي
د ژمي په یخه هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي، په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګه زکام یا رزش شو یا سلندی یا استما شو خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمی په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د پیخ هوا کې ډیر فعال او په ژمی کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیرې نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي خو که چیرته فرضاً په مقرر توګه دوی لاسونه ومینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجې چې لاس کله سترګې پازې خولې ته وړي د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي که چېرته لاس ومینځل شي مقرر توګه او دارنګه ډبل تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخارۍ ته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپله دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي
بلخوا بیا د اروزګان ځایي طالب سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ګڼې هغه کورنۍ چې د فقر سره مخ دي هغه ثبتوي دی وایي دا کار د خپل مشر ملایبت الله خونزاده د یو ځانګړي فرمان له مخې کوي تر څو د ژمي په دې سړه هوا کې د هغه ناچارو کورنیو سره مرسته وسي کوم چې اوس مهال د بد وضعیت سره مخ دي دی وایي تازه یې په دغه ولایت کې له سلګونو کورنیو سره مرسته هم کړې ده
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته